امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو ویدونکو سلام زه نو شبا شنایم فاروان خبرونه کې د خبرونو سرټی کې بشپړ خبرونه او رپورټونه اورې او سرته د خبرونو لنډی زوړ
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د کورنۍ چارو وزارت د فساد زړه دی. د ایران د وسلوال پاوس لوی درستیز پاکستان ته خبرداري ورکړی او د مدیترانی په بحری کې سلګونه پناه غوښتونکي په دې تیرو دوه ورځو کې ډوب شوي دي.
افغان او پاکستانی مقامات لا هم ندی توانیدلی چې په سپین بولدک کې د ډیورنډ پر کرخه پیدا شوې ستونزه حل کړي. د افغانستان حکومت وایي چې دغه هیواد د برېښنا د تولید په برخه کې پر ځان د بسیا کېدو ښه فرصتونه لري. دا چې فرصتونه کوم دي دا به په رپورټ کې واورو. او د خوست مرکز او څلورو ولسوالیو زرګونو ښوونکو کاري اعتصاب پای ته رسولی. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته اشوق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د فساد پر ضد د پراخ مبارزې په نامه د اروپای ټولنې دریم کلینیک کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د افغانستان په امنیتي سکتور کې د کورنۍ چارو وزارت د فساد زړه دی او باید پکې اساسي اصلاحات راشي. ښاغلی غنی وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې افغان حکومت د تدارکاتو، ښاروالیو، ګمرکونو، تړونونو او بانکوالۍ په برخه کې د پام وړ اصلاحات راوستي دي. جمهور رئیس اداري فساد په افغانستان کې د سرطان د ناروغي په توګه یاد کړ او د نړیوال ټولنې وغوښتل چې دغه پدیدې پر ضد مبارزه کړي ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د ننګرهار ولایت د چین او نازیانو په ولسوالیو کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د داعش د ډلې د څلور دیرشو وسلوالو د وژل کېدو تر څنګ د اسلامي خلافت پر نامه د دغه ډلې یو رډوي دسکا هم له منځه وړې ده. د کورنۍ چارو وزارت له خوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې د داعش تر رادیو په اړه نور جزئیات پکې نه دي ورکړ شوي، خو دومره پکې ویل شوي دي چې د دغو عملیاتو په پایله کې د داعش د رادیو دسکا ته پوره زیان رسیدلی. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د ډنډی پټان ولسوالۍ په نری کوتل سیمه کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو په هوایي برید کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل چې دغه هوایي برید نن سهار شوی دی. ښاغلی حسرت وویل چې په برید کې یو تن وسلوال ټپي شوی، هم دا ورسره سپکې او درنې وسلې له منځه تللې دي. په خپله طالبانو تر اوسه په دې حکله څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې دوه چاودنو درې امنیتي مامورین زخمیان کړي دي. لومړی چاودنه د انجونو د یو خونځي د ودانۍ دروازې زیانمنه کړې ده، خو زده کوونکو ته یې تاوان نه رسولی. پولیسو په سیمه کې یو بل هم بم هم خوسا کړی دی. په بلې چاودنه کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد مامورینو یوه نقلیه وسیله په نښه شوې ده چې پکې سپاره کسان زخمي شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغو بریدونو د کولو ادعا نه ده کړې. د ایران د وسلوال پاوز لوی درستیز د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړی دی چې که اسلام آباد د ایران سره په پوله د سونی جنگیالیو د بریدونو مخنیوی ونه کړي، تهران به دننه په پاکستان کې د یاغیانو د پیټېدو ځایونه په نښه کړي. تیره میاشت لس ایراني سرحدي ساتونکي سخت دریځ وژلي ول. ایران وایي دا د جیش العدل په نامه د سونی سخت دریځ ډلې کار دی چې ایراني ساتونکي یې دننه د پاکستان نه په لرې ویشتونکو ټوپک ویشتلی دي. د ارنا خبری ایجنس د ایران د وسلوال پاوز د لوی درستیز بریج جنرال محمد باقری له خولې لیکلی دی چې موږ د دغه وضعیت دوام نشو منلی. هغه ویلي تمه لري چې پاکستانی چارواکي به سرحد کنټرول کړي، ترورستان به ونیسي او د هغوی مرکزونه به وتړي. د برتانی صدر اعظم تریسا می وایي هیواد به له دې وروسته لسګونه زره کډوال ومني. میرمن می وایي د برتانی د روانې میاشتې انتخابات کې وګټل محافظه کار ګوند یې ژمن دی چې د کډوالو د منلو شمیر به لسګونه زرګونه ته راکده کی. رویټرز وایي د برتانی صدر اعظم وویل دا مهمه ده چې موږ دا بهیر همداسې روان وساتو چې د کډوالو شمیر یو ثابت حالت ته ورسو. رسمي شمیر نه ښیي چې د 2014 کال تر سپتمبر پورې 2,300 کسانو برتانی کې د مهاجرت لپاره خپل کاغذونه ورکړي دي. جاپان او هند د یو بل سره د نظامی همکاری او د زیاتیدو ژمنې وکړلې. د هند دفاع وزیر ایرن جیټلی نن په ټوکیو کې د جاپان د دفاع د وزیر ټومومی اناډا سره وکتل او هیله وکړه چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره په ګډه کار کوي. تمه کیږي چې د هند، امریکا او جاپان بحري ځواکونه د همدې کال د جولای په میاشت کې ګډ تمرینات هم وکړي چې د هند دفاع وزیر هرکلی کړی. ویلي دي چې دغه تمرینات د آرام سمندر د هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم زیاتوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم هغه نظریه رد کړله چې ګواکې څلور خوندي سیمو امنیت به بهرني هیوادونه ساتي. دغه خوندي سیمې د روسیې، ایران او ترکیې په همکاري جوړې شوې دي. د بهرنیو چارو وزیر وایي یوازې د روسیې نظامی پولیسو ته به اجازه ورکړي چې په دغه خوندي سیمو کې ګزمې وکړي. دغه عسکر د مخکېنې حال د ځای پر ځای دي. ولید المعالم نن د دوشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې هیواد به یې په دې موافقې عمل وکړي او زیاته کړه چې دا د وخت نه مخکې خبره ده چې سړی ووایي آیا دا موافقه به بریالی شي او که نه. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس ویلي دي چې په سوریا کې د روسیې لخوا د خوندي سیمو پلان به د نږدې نه وڅاري. د مدیترانې په بحري کې سلګونه پناه غوښتونکي په دې تیرو دوه ورځو کې ډوب شوي دي. هغه کسان چې ژوندي ژغورل شوي وایي د لیبیا په ساحل کې د 200 زیات کسان په اوبه کې ډوب شوي دي او دا ویره موجوده ده چې ټول به مړه شوي وي. د ځینو کسانو مړی د ساحل په غاړې پیدا شوي دي چې کوچني ماشومان هم پکې دي. د لیبیا او ایتالیا ساحلي ګارډ وایي چې هغوی د پنجشنبې د ورځې را په دې خوا تقریبا 1500 کسان د ډوبېدو نه ژغورلي دي. ژغورل شوو کسانو ویلي دي چې د سمندر په منځ کې د پناه غوښتونکو ربړي کښتۍ چپه شوې ده او سلګونه کسان په اوبو کې ډوب شوي دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د سنا مجلس نن د جمهوري ریاست د تیر کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو پر مسلې بیا بحث کوي. د امریکا یو پخوانی څارنوال سالی یاتس چې د جمهوري رئیس ټرمپ د کار په پیل کې یې د لنډې مودې لپاره د سرپرستۍ لوی څارنوالۍ په توګه کار کوه د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې غونډې ته خبرې کوي. میرمن سالی به د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا د پخواني سلاکار مایکل فلین او په واشنگټن کې د روسیې د سفیر ترمنځ د پټو اړیکو په باب سناتورانو ته معلومات ورکړي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. افغان او پاکستانی مقامات لا هم ندی توانیدل چې په سپین بولدک کې د ډیورند پر کرخه را پیدا شوې ستونزه حل کړي. بل خو ته په کندهار کې سلګونه دینی عالمانو د افغان نظامیانو په ملاتړ جوړه شوې غونډه کې پاکستان په افغانستان کې د ډیرو ستونزو عامل یاد کړ. پاکلې پامو کې د عزیز الله پوپل رلیګلی رپورت ده.
په سپین بولدک ولسوالۍ کې پر ډیورند کرشه د دوو کلو د مالکیت پر سر د افغانستان او پاکستان د نظامیانو له جګړې څخه 15 ورځې پوره شوې. نن په کندهار کې د جنوبی څلور ولایتونو دینی عالمانو د افغانستان په قلمرو کې د پاکستانی نظامیانو روسي تحرکات وغندل او د افغان نظامیانو عکس العمل له خپل خاورې څخه مشروع دفاع وبلل. د افغان نظامیانو په ملاتړ د خپل ډول په دې بيساري غونډه کې دینی عالمانو افغان نظامیان وسایل چې له خپل خاورې څخه په دفاع کې لځانه اتل ولې شولې.
دا چې موږ د پاکستان زمونږ غلامان کړل خود باندې په شپه په سټ کې مفترض دي او دروازه برابر په بولدک کې غلطي دي. دا نه چې د افغانستان تاریخ خرابي، د افغانستان عقیده ور خرابي. قسم په خدای چې ما غوړ ته پلان ولا ما کله نه ماته ماشین ته لاړ کړو چې دا په پروګرام په پاکستان باندې دا ګډ لاس ما دښمن دي چې درو هغه پارٹی په دې کې وزر کیږي د اسلام په ځای کې وزر کیږي.
دغه راز په افغانستان کې هم د جګړې پر شکیلو خو باندې د جنوبی ولایتونو دینی عالمانو د سولې ژغ وکړ او د گاونډیانو پر ضد افغانانو یوالې تر بل هر وخت ضرورو باله او د سولې لپاره منځګړی توپ ته تیاری وشوي.
د افغانستان زور به هر چا ته معلوم دي. هیڅ څوک پر افغانانو باندې نسمراله. هغه د احمد شاهي عبدالي تر ور پورته کوو ول بکانیاو الله جل جلاله چې طالبان په زړه کې مو سلاو واچي
کوشش کوم چې طالبان ته مو لار شو ان شاء الله الرحمن بری ته ورسیږو. هیواد مو هیڅ څوک نه جوړي دا سپیږي او دا ولما او دا د نظام زموږ د دا وطن زموږ د.
بلې خواته د کندهار په لویدیز جړی ولسوالۍ کې سلګونو ځای اوسیدونکو نن د پاکستان پر ضد لاریون وکړ او د پاکستان ضد احساسات یې څرګند کړي. لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې خبرداري ورکړ چې د افغانستان په قلمرو کې د پاکستان بریدونو ته په جواب کې به عام افغانان هم وسلې ته لاس کړي. د د چمن او سپین بولدک تر مابینز لارنن په پنځم مورز هم د هر راز سګراتک پر مخ تړلی و او پر ډیورنج کرښه افغان او پاکستانی نظامیان یو او بل ته په مورچو کې ناستي، خو تر منځ یې اوربند اوس هم دوام لري. د سپین بولدک او چمن تر مابینز د دوسی د دروازې جنوب ته په 2 کیلومتری کې د لوکمان او جهانگیر کلو د مالکیت د معلومیدو لپاره د کابل او اسلام آباد ډیپلوماټان او نظامی جنرالان قضیه مخ تړي او تر اوسه په سپین بولدک دوه ناستي هم تر سره کړي دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا، رادیو کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان حکومت وایي چې دغه هیواد د برېښنا د تولید په برخه کې پر ځان د بسیا کېدو ښه فرصتونه لري او حتی نور هیوادونو ته د برېښنا د صادرولو ظرفیت هم لري. افغان حکومت د سې شنبې په ورځ د افغانستان د تلپاتې برېښنا د اونۍ د لمانځلو په مناسبت د برېښنا په برخه کې د دغه هیواد د ځان د بسیا کېدو په موخه د لومړي ځل لپاره د افغانستان د برېښنا انجینرۍ ملي کانفرنس پرانسته وکړه. په موقع پاړه یې له کابل د خبریال ممتاز بهیر را لیږلی رپورټ ده.
د افغانستان حکومت د برېښنا د تولید په برخه کې د دغه هیواد پر ځان د بسیا کېدو په پلمه د سې شنبې په ورځ د کابل په پولیټکنیک پوهنتون کې د افغانستان د تلپاتې برېښنا د اونۍ او د افغانستان د برېښنا د انجینرۍ د ملي کانفرنس پرانیسته وکړه. ټاکل شوی چې په دغه کانفرنس کې د برېښنا د برخې د متخصصینو او محصلینو لخوا په افغانستان کې دننه او بهر ټول هغه شته فرصتونه او ظرفیتونه وارزول شي چې د برېښنا د تولید په برخه کې افغانستان پر ځان بسیا کولی شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دغو مراسمو په پرانیسته کې وویل د افغانستان د خلکو په ژوند کې له امنیت وروسته برېښنا مهم رول لري او ټینګار یې وکړ چې له برېښنا پرته تلپاتې پرمختګ ته رسیدل امکان نه لري.
ظرفیتی که امروز در افغانستان است، نیروی جوانی که
کاغلی عبدالله ویل هغه ظرفیت چې نن په افغانستان کې دی او هغه ځوان او بااستعداد ځواک او انرژي چې افغانستان لري، دا ټول یو ځای کولای شي چې افغانستان په یو روښانه هیواد بدل کړي او په داسې یو افغانستان یې بدل کړي چې په خپل برېښنا تکیه وکړي،
به انرژي خود متکی باشه.
افغانستان د پریمانه اوبول مر او باد په درلودلو سره چې د پاکې برېښنا د تولید اساسي سرچینې بلل کیږي او له دغو طبیعي سرچینو څخه په استفادې خپل د اړتیا وړ برېښنا برابرولی شي، لا هم د بهرنیو هیوادونو برېښنا ته اړ دی او هر کال له ګاونډیو هیوادونو څخه د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت برېښنا واردوي. اجرایی رئیس وویل چې له بهرنیو هیوادونو څخه د برېښنا واردول د هغه وخت اړتیا وه او ټینګار یې وکړ چې له دې وروسته به د برېښنا د تولید لپاره د افغانستان پر طبیعي سرچینو باندې پانګونې ته زیاته پاملرنه وشي. د افغانستان د سیندونو اوبه چې د برېښنا د تولید او د کرنې د پراختیا په برخه کې مهم رول لري، زیاته برخه یې له کوم امتیاز پرته ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته بهیږي. دغه هیوادونه اندېښنه لري چې د افغانستان حکومت لخوا د سیندونو مهارول او ورباندې د اوبو او برېښنا د بندونو جوړول به هغوی د اوبو د نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي. خو د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د افغانستان د برېښنا د انجینرۍ ملي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د افغان حکومت برنامه د ګاونډیو هیوادونو د ګټو پر خلاف نه دي. هغه ویل د برېښنا په برخه کې پر ځان د بسیا کېدو په لور ګام اخیستل زموږ او ګاونډیو هیوادونو لپاره ګډ فرصت دی او د هیڅ یو ګاونډي هیواد له ګټو سره ټکر کې نه دی. موږ په دې باور یو چې د هیواد د اقتصادي انکشاف او پراختیا لپاره هر ګام چې اخیستل کیږي نه یوازې د افغانستان په ګټه دی، بلکې سیمه به هم ترې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه ګټه واخلي. ښاغلی عثماني ویل افغانستان غواړي چې برېښنا د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو لامل شي او د دغه هیواد جغرافیایي موقعیت ته په کتو افغانستان په دې برخه کې اغیزمن رول لوبولی شي. اوس مهال افغانستان ټول ټال 1400 میگاواټ برېښنا لري چې د دغه هیواد د اوسیدونکو اړتیاوې پوره کولای نشي. دغه هیواد هر کال 1000 میگاواټ برېښنا له بهر څخه واردوي او 600 میگاواټ له کورنیو سرچینو څخه ترلاسه کوي. افغان حکومت په پام کې لري چې په افغانستان کې د 2000 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره تر راتلونکو 15 کلونو 6 میلیارد امریکایي ډالر پانګونه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست مرکز او څلور ولسوالیو زرګونو ښوونکو کاري اعتصاب پای ته رسولی دی. دوی له دې کبله اعتصاب کړی و چې ګنې دولت د استوګنې لپاره د ځمکې په ویش کې پاتې راغلي. ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ را لګلې.
د خوزنی مرکز او څلور ولسوالۍ 299 ښوونځي د ښوونکو کاري اعتصاب د شنبې په ورځ پیل شوی و او نن د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره د یوه تفاهم په نتیجه کې پای ته ورسېد. په دغه اعتصاب کې د مرکز په ګډون د باکس، بریت، رضایي او ځاځي میدان ولسوالیو څه باندې 3500 ښوونکي شامل وو. دوی پر دولت نیوکه درلوده چې د استوګنې لپاره د ځمکو په ویش کې پاتې راغلی. ښوونکي رئیس حسن د نورو ښوونکو په استازیتوب امریکا غږ ته وویل چې مسؤلینو ترې دوې میاشتې وخت اخیستی څو وکولی شي ځمکه تثبیت او تر قانوني مراحل وروسته یې پر ښوونکو وویشي.
مشکلات ډیر دي، د مشکلاتو د حل په اساس باندې او د دیاست 15 تاریخ مویر کړه ده چې کچیرته د 15 تاریخ پرا ملیمینو ته ایوان عمره ځمکه چې ولس مشر وکړېدو او رور نکړه شوه د خپلو حقا حقوقو نه برهمن نه شو بیرته به مونږ خپل اعتصاب ته ادامه ورکوو.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 1968 لمریز کال کې د یو فرمان له مخې پوهنې وزارت ته دنده سپارلې وه چې ټولو رسمي ښوونکو ته د استوګنې لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. د خوست د پوهنې ریاست اجرایه مدیر نوربادشاه شاکر وایي چې پر ښوونکو د نمرو د ویش موضوع یې له خپل وزارت سره هم شریکه کړې او هیله من دی چې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
یو 200-300 جربه ځمکه ده که ټول معلمان ته نه رسېږي، د دې لپاره به مریضه روانه وي انشاءالله تر آخري پورې تر څو چې مونږ آخري معلم ته هم نمره رسېدلې وي او په دې باندې مونږ کار روان یو. خو نه، په دې کې کوم معلمان چې شي وو د معلمینو اتحادیه وه ټولو په دې پرېکړه کړې وه چې که احمد دی که محمود دی مونږ په دې کار کې ټول برخه اخلو. امید چې ټول معلمان ته انشاءالله یو یو نمره ورسوو.
د پوهنې ریاست د شمیرو له مخې په مرکز او یادو څلورو ولسوالیو کې د ښوونکو د کاري اعتصاب له امله په 299 ښوونځیو کې د څه د پاسه 143,000 زده کوونکو د زده کړو بهیر درې ورځې وځنډېده. پر ټولنیزو شبکو بیا پر ښوونکو دا انتقادونه زیات کېدل چې ښوونکي د خپل شخصي هدف لپاره د زده کړو بهیر ځنډولی، مګر ښوونکی لال سادی د خپل حق غوښتلو معقوله لار بولي.
موږ معلم چې 1,000 or 1,000 روپۍ معاش لري خپل الوده چې سارې پټ کې پښې لوڅې وي چې پښې پټې کې سارې لوڅ وي په نس وږی وي. خو دا معلم چې قرضوره ژوند لري کېدای شي چې د خپله نمره کوي ته خرڅه کیم چې د دغه شپه ورځې سمه په تېره شي. معلم ډېر خواروزار دی.
د خوست د ولایت مقام هم ویلي د هغو ښوونکو لپاره چې مخکې نمره نه ده ترلاسه کړې د اراضي او پوهنې ریاستونو ته دنده سپارل شوې چې ځمکه ورته تثبیت او قانوني مراحل یې مخکې بوزي. په ټولیز ډول خوست 309 ښوونځي لري چې د څه باندې 15,000 نجونو په ګډون نږدې 300,000 زده کوونکو ته پکې 15,000 ښوونکي تدریس ورکوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د مهاجرت په اړه د امریکا د جمهور رئیس جنجالي فرمان بیا د یو ایالتي محکمې لخوا څیړل کیږي. دې سره جوخت د امریکا د ټکساس ایالت والی پولیسو ته امر کړی دی چې غیر قانوني مهاجرین ونیسي، خو په بل ایالت کالیفورنیا کې خلکو د کډوالو د خرا خلاص لپاره هوایي ډګرونو ته تللي دي. پاکلی پامو کې رپورټ ده.
د لاس انجلس هوایی میدان ته نږدې په سوونو کسانو سره د ښه راغلاست لوحې وې. دغه لوحې له هوا نه لوستل کېدلی شوې او مسافرانو ته یې دا پیغام ورکاوه چې تاسې دې هیواد ته ښه راغلاست. او دا ښار د هر چا د راتګ هرکلی کوي.
د نن ورځې پیغام دا څرګندوي چې موږ ټول مختلف یو او موږ د نړۍ خلکو ته چې په الوتکو کې پرواز کوي ښودلی شو چې تاسې ښه راغلاست.
یو هندوستانی کډوال وویل چې په دې کې سیاست نشته بلکې نورو ته د تفاهم او انساني همدردۍ لاس ورغځول دي.
مهمه نه ده چې انسان څه ډول لهجه او رنګ لري، څه ډول عقیده او نظر لري، څه ډول جنسي غرایز لري، موږ ټول انسانان یو.
دا د دې ښار د خلکو د پراخ نظر څرګندونه کوي.
دا ډېر مهم پیغام دی ځکه په نړۍ کې ډېره تفرقه او جلاوالی موجود دی، خو په لاس انجلس کې هر چاته ښه راغلاست ویل کیږي.
د هیلو دا پیغام هغو مسافرانو چې نوي راغلل ولید او راتلونکو مسافرانو واورید. له بل پلوه د ټکساس د ایالت والی جورج ابت هغه لایحه منظور کړله چې پولیسو ته اجازه ورکوي چې له اوسیدونکو نه د هغوی د مهاجرت د قانوني توب او غیر قانوني توب په اړه پوښتنې وکړي. په ټکساس کې خلکو د همدغه نوي قانون پر خلاف مظاهره وکړله او دا شعارونه ورکول چې خلک نور نشي جلا کولای.
زل دین کرک کوم چې د لایحه د والی په لاسلیک منزور شوله. په دې توګه د قومي او اقتصادي تبیز لپاره لار خلاص شوه، ځکه پولیس ته د اجازه ورکړ شوه چې له خلکو نه د هغوی د رنګ پر بنا پوښتنه وکړي چې دلته په قانوني توګه اوسیږي او کنه.
د امریکا په یو شمیر ښارونو کې محلي پولیس له فدرالي حکومت سره په دې برخه کې همکاري ته اړ نه دي چې کډوال د مهاجرت د قانون د تطبیق له مخې توقیف کړي، مګر دا چې کوم جرم یې کړی وي. دغه قانون پولیس دې ته هم اړ کوي چې د فدرالي حکومت له قانوني غوښتنو سره سم کار وکړي، کنه نو له وظیفې نه د لرې کېدلو او یا زندانی کېدلو له خطر سره مخامخ کېدلی شي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سیمې او نړۍ پاکله رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. د متحده ایالاتو د سنا مجلس تیر کال د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه لسره غور کوي او غواړي معلومه کړي چې تر کومه حده پورې مداخله کړې وه. په واشنگټن کې به د امریکا غږ د خبریال ریچارډ گرین د رپورټ مهم ټکي تاسو سید سلیمان شاه واوري.
د سنات مجلس د جرمونو او ټیریزم فرعي جرګهګۍ نن د دوشنبه په ورځ په دې اړه د پوښتنو لپاره د امریکا د عدلیې د وزارت پخوانۍ لویه څارنواله میرمن سیلی ایټس، چې د ټرمپ د ادارې په لومړیو ورځو کې په موقتي توګه د هغه وزارت مشري په غاړه لرله، راغوښتلې.
And so I've had the privilege of working alongside law enforcement officers for my entire career, and while we shared the same objectives and that
دا میرمن سیلیټ غغو چې د خپل کاري تجربې په اړه د جرګګي غړتا معلومات ورکول. ایټس به د فری جرګګي غړتا په دې اړه معلومات ورکړي چې هغه د ټرمپ ادارې ته د سپین ماڼۍ د ملي امنیت برطرف شوی مشاور مایکل فلین او په واشنگټن کې د روسیې د سفیر سرګی کیسلاک ترمنځ د تلیفوني تماسونو په اړه خبر ورکړیو، خو اتنا یې ونه کړه او ځان یې غلی ونیو. جمهور رئیس ټرمپ د ملي امنیت مشاور د هغه د کار په 40مه ورځ وروسته له هغې برطرفه کړ چې معلومه شوه د روسیې له سفیر سره د تلیفوني مکالمو په اړه د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ته درواغ ویلي وو. میرمن سیلی ایټس چې د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په اداره کې د لوی څارنوال د مرستیال په توګه وظیفه اجرا کړې، د ټرمپ په اداره کې د موقتي لوی څارنوال په صفت کار کاوه. کله چې جمهور رئیس ترامپ د خپل یو اجرایه فرمان په ترڅ کې د ایران، سوریه، عراق او لیبیا په شمول متحده ایالاتو ته د وو هیوادونو د اتباعو پر اتک پابندي ولګوله، لوی څارنوالي دغه فرمان مخالفت وکړ او د متحده ایالاتو په فدرالي محکمې کې د دفاع نه ډډه وکړه. هغه اعلان وکړ چې د جمهور رئیس اجرایه فرمان د اساسي قانون له روحیې سره متضاد دی. ترامپ سمدستي له خپلې دندې نه ګوښه کړه او په کور کې ناسته. لبل خوا د اوباما په حکومت کې د متحده ایالاتو د استخباراتو د ملي ادارې رئیس جیمز کلیپر هم د سنا د مجلس د عدلي چارو د فری جرګګۍ غونډې ته رابلل شوی دی او د هغوی پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. کلیپر او د امریکا د فدرالي حکومت د استخباراتي ادارو نور مشران دې نتیجې ته رسیدلي چې روسیې د دې لپاره چې ټرمپ د 2016 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخابات وګټي او میرمن کلینټن ماته وخوري، د دیموکرات ګوند د مبارزاتي دفتر د مشر له کمپیوټرونو معلومات غلا کړل او بیا یې په مطبوعاتو کې خپاره کړل. خو ان تر دې دمه پورې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغو تورونو له منلو نه انکار کوي او نه مني چې ماسکو په انتخاباتو کې د هغه په طرفداري لاسوهنه کړې وه. ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې اړه خپاره شوي رپورټونه د هغه په وینا کاذب او جعلي دي. ټرمپ ویل چې دیموکراتان کوشش کوي چې په انتخاباتو کې د خپلې ماتې لپاره ورنه د جواز په توګه استفاده وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ د حماس وسله د وسلوال ډلې وروسته نوې پالیسي د غندنې لپاره ټولنیزو رسنیو ته مخه کړي. د حماس وسلوال ډله په 1990 کال کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا یو بهرنی تروریستي سازمان وګڼل شو. دا چې د حماس نوې دریز بڅی خلیل په راپور کې درته سرګندې.
هغه سند چې تیره اونۍ خپور سوی دی په هغه کې د حماس ډلې خپل هغه پخوانی دریز چې د اسرایلو د تباهۍ غوښتنه به یې کوله ختم کړی، خو لا هم یې د یهودانو د یو دولت د جوړولو حق رد کړی دی. د اسرایلو صدر اعظم نتنیاهو وویل چې رسنۍ د غلط خبرونو د تاثیر لاندې راغلي دي. د اسرایلو صدر اعظم بیا داسې لیدل کیږي چې دغه سند د غزلو یوه ډبې ته غورځوي، خو تاریخ پوه مایکل فیسچابچ چې د امریکا متحده ایالاتو د ورجینیا ایالت د رینډوف میکون د پوهنځي سره کار کوي، د امریکا ژغ ته وویل چې هغه د حماس د ډلې په دې نوې پالیسۍ کې ډېر لوی بدلون ویني.
And one that actually reflects decades-long Palestinian policy, regardless of what one...
دا حماس ډله په حقیقت کې د لسیزو راسي د فلسطینیانو پالیسۍ پر مخ وړي. هغه بیا بله خبر ده چې څوک د هغوی د پالیسۍ په اړه څه فکر لري، خو دغه پالیسي د خپل پخواني دریز چې د فلسطینیانو آخرنی هدف به څه وي، د هغه څخه یو داسې فکر ته راګرځېدل چې د لویدیځې غاړې او په غربي ترنګ کې د فلسطینیانو یو جلا دولت جوړول دي. مایکل فیسچابچ د دې ویره لري که د حماس ډلې د سولې دې نوي دریز ته څه غبرګون ونه ښودل سو، نو د دې ډېر امکان به وي چې دغه ډله به یو عربیا تشدد ته مخه کړي. هغه زیاته کړه د غزې په تړنګ کې د فلسطینیانو اوسنی ټولنیز او اقتصادي وضعیت ډېر زیات خراب دی.
And for whatever else one says about Hamas, given all the wars that's gone on recently between Israel and Hamas, given the ongoing tension between
Hamas پړه خلک چې څه فکر هم کوي، هغه ټول جنگونه چې دوی پکې برخه لرلی، د اسرایل او حماس دا وروستی جنگ، د حماس د ډلې او د الفتح سازمان دا غو ترمنځ که تشدد ته وکتل سي، نو دا په حقیقت کې ډیر لوی بدلون دی. هغه زیاته کړه ډونالد ترامپ رول مهم دی. هغه تیرونه اعلان وکړ چې دای پلان لري چې د دې میاشتې په اخره کې به خپل لومړی بارانی سفر سعودي عربستان ته وکړي. دغه وروسته به بیت المقدس ته ځي او په بروکسلز کې به د ناټو سازمان په غونډه کې د ګډون لمخې واټیکن ته هم لاړ شي. ډونالد ترامپ به د ایټالیا په سیسلی ښار کې د وو بډایه هیوادونو په غونډه کې چې د می په 26مه ترسره کیږي هم ګډون وکړي. ښاغلی ترامپ د دې میاشت په پیل کې په سپینې ماڼۍ کې د فلسطیني مشر محمود عباس سره ملاقات وکړ او داسې راپورونه خپاره سوي دي چې د امریکا جمهور رئیس کېدای سي د اسرایلو او عربانو یو غونډه شاید د دې کال په پای کې جوړ کړي.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د فساد پر ضد پراخ مبارزې په نامه د اروپایي ټولنې دریم کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د افغانستان په امنیتي سکتور کې د کورنۍ چارو وزارت د فساد زړه دی او باید چې اساسي اصلاحات پکې راشي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 44 ساعتونو کې د ننګرهار ولایت د چین او نازیانو ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یادایش په مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. 44 د داعش وسلوالي وژلي دي او د رادیو یو سټېشن هم ورته تباه کړی. د پکتیا ولایتي چارواکي د ډنډې پټان ولسوالۍ په نری کوتل سیمه کې د غوث ملاتړ ځواکونو په هوایي برید کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په خپله طالبانو په دې حق تر اوسه څه نه دي ویلي. چارواکي د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د دوه چاودنو کې درې امنیتي مامورین زخمیان شوي دي. لومړۍ چاودنه د نجونو د یو ښوونځي د ودانۍ په دروازه کې شوې ده. پولیسو په سیمه کې یو بل بم هم خنثی کړی دی. د ایران د وسلوال پوځ لوی دریسي د دوشنبه پر ورځ خبرداري ورکړی دی چې که اسلام آباد د ایران سره په پوله د سونی جنگیالیو د بریدونو مخنیوي ونه کړي، تهران به دننه په پاکستان کې د یاغیانو د پټېدو ځایونه په نښه کړي. د برتانی صدر اعظم تریسا می وای هیواد له دې وروسته لسګونه زره کډوال مني. میرمن می وای که د برتانی د راروانې میاشتې انتخابات وګټل، محافظه کار ګوند به د کډوالو د منلو شمیر لسګونه زرګونه ته راټیټ کړي. جاپان او هند د یو بل سره د نظامی همکاریو د زیاتېدو ژمنه وکړله. د هند دفاع وزیر ایرون جیټلی نن په ټوکیو کې د جاپان د دفاع د وزیر ټومومی اناډا سره وکتل او هیله یې وښوده چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره به په ګډه کار کوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم هغه نظریه رد کړله چې ګواکې د څلورو خوندي سیمو امنیت به بهرنیان ساتي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي چې په سوریا کې د روسیې لخوا د خوندي سیمو پلان د نږدې نه څاري. او وروستی خبر دا چې د مدیترانې په بحیرې کې سلګونه پناه غوښتونکي په دې تېرو دوه ورځو کې ډوب شوي دي. هغه کسان چې ژوندي ژغورل شوي وایي د لیبیا په ساحل کې د 200 زیات کسان په اوبو کې ډوب شوي دي او دا ویره موجوده ده چې ټول به مړه شوي وي. ځینو کسانو مړی د ساحل په غاړه کې پیدا شوي دي چې کوچني ماشومان هم پکې شامل دي.
قدر من اوریدونکو، روان خبرونه پام دیزی پای ته رسیدل که غواړي چې خبرونه او رپورټونه بیا ځلې واوري، نو کولای شي چې د امریکا غاک آشنا رادیو وبپاڼه ته لاړ شي او خبرونه واوري. تر بیا ملامل شئ.